السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره د دې ترڅنګ د یوکرين په اړه هم ریپورت لرو. 19 پروګرام د کرخې په غاړه به هم درته وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو نظم د همکار مجید بابر ناور.
خبرونو سره ټکی پیښور کې په پرونی ځانمرګي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 550 ته ورسېده. د جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ د سپین جومات شاته چاودنه شوې چې 3 تنه پکې وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. سپینه ماڼۍ وایي چې مرستیاله ولسمشره کمالا هیرس به راتلونکي اونۍ پولینډ او رومانیا ته په سفر دي. خبرونو تفصیل پیښور کې په پرونی ځانمرګي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 550 ته ورسېده. دا چاودنه د مارچ په 14 د کیسه خوانی بازار سره نږدې په کوچې رسالدار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جماعت کې شوې وه. تېر مازدیګر د لیډرینګ روغتون ویان محمد عاصم مشال لیډو ته وویل چې په دې چاودنه کې 149 ژوبل کسان د دوی روغتون ته وړل شوي دي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. بلخواد مشال لیډیو خبریال وایي چې ځینې جوبل کسان د پیښور خیبر ټیچنګ او حیات آباد روغتون ته هم وړل شوي ول. د جوبلو کسانو سره په دې چاودنه کې د جوبل شو کسانو مجموعي شمېره د 200 نه زیاته شوې ده. په دې چاودنه کې د وژل شو دوه پولیس سرتیرو او نورو 15 پولیسي وګړو جنازې تیر شپه ناوخته وشوې. تیر شپه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پولیس لاین کې د پولیس سرتیرو جنازې او بیا لیډرینګ روغتون ته د جوبل شو کسانو پوښتنې لورغلې. پاکستاني رسنۍ وایي چې د مجلس وحدت مسلمین او د شیعاګانو د عالمانو د کونسل غړیو د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې کړي او د دې چاودنې د ذمہوارو د نیولو غوښتنه یې کړې. داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې ځانمرګي برید ذمہواري منلې. تیر ورځ د مارچ په 14 د جمعې د لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ د سیړي کس د خروټو کلي د سپین جومات شاته چاودنه شوې چې 3 ولسي وګړي پکې وژل شوي وو او 40 نور ټپیان شوي وو. ځایي اوسېدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنی ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدي مشال لیډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمہواري چا نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارچ په 14 د اسلامي همکارۍ سازمان عمومي سکتر حسین ابراهیم طه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته په پیښور کې د چاودنې له امله د ولسي وګړو په وجنه غمرازي څرګنده کړې. د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د OIC سازمان عمومي سکتر دا پیښه په سختو ټکو کې وغندله او زیاته کړه چې ترهګري یو عمومي چیلنج دی او نړیواله ټولنه او مسلمې امه یې په ګډه مخنیوی کولی شي. د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو او د هغه هیواد مذهبي سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو هم دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروش کې کورونا ناروغي 9 کسان وژلي دي. د تازه مړینو سره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې په مجموعي توګه د مړینو شمېره 13258 ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس د وبا په اړه د پاکستان د صحت وزارت د ویبپاڼې له مخه په تیر یو شواروش کې 9 او 96 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو بلخوا په تیرو 30 ساعتونو کې 1301 کسان رغېدلي هم دي. وروستۍ خبر، سپینه ماڼۍ وایي چې مرستیاله ولسمشره کمالا هیرس به راتلونکې اونۍ پولینډ او رومانیا ته په سفر ځي او هلته به له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په اوکراین د روسي یرغل نه پس په سیمه د جنگ د اثراتو په اړه خبرې کوي. د مارچ په 14 سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې تم دا چې په وارسا او بخارش کې به د مرستیالي ولسمشر ایجنډا په اقتصادي امنیتی د اوکراین لپاره د بشري مرستو په موضوع متمرکز وي. د امریکایي مرستیالي ولسمشر مرستیال بیان وویل چې د کمالا هیرس ملاقاتونو کې به دا هم مرکزي موضوع وي چې امریکا څنګه د اوکراین ګاونډي هیوادونو سره نورې مرستې په داسې حال کې کولای شي چې هغوی د تشدد له امله په تیښته مجبور شو پناه غوښتونکو خیال ساتي او هرکلی ورته وایي. د مشال خبرو مفاهیم
خبرین زم د همکار مجید بابر نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. ورزو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته د پیښور د لیډي ریډینګ روختون ویان محمد عاصم وای چې د کوشه رسالدار د شیاګانو په جماعت کې د جمعې د منس پر مهال په ځانمرګي چاودنه کې د وشل شو کسانو شمیره و 500 ته رسیدلې ده. نو مړي سیاتوي چې دوی روختون ته یو سل سلور نوي زخمیان هم وروړل شوی دي. په دې چاودنه کې د جماعت امام مم بشر شوی. تیر ورځ د خبر پختونخوا د وزیر عدل د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علی سیف بیا مشال ریډیو ته د خبرو پر مهال د دې چاودنې غندنه کړې ده. د دې بریزي مواري داعش منلي په ډېره تفصیل د شانواز ترګزی پر ریپورت کې ورو
د پیښور په کوچه رسالدار کې شوی ځانمرګي بریټ کې د مړو شو شمیره و 500 تر رسیدلې. په دغه پیښه کې یو سل او څلور نوي تنان زخمیان شوی هم. ځان مرګي بریدوړان دي په دغه پیښه کې د بریټون کول خو په دزو کې د وژل شو دوه پولیسو جنازي د شپې نه وخت پولیس لاین سپی خبر کې شوی. په ځان مرګي بریټ کې د وژل شو نور 25 تنانو جنازي هم بیګا د شپې نه وخت دا شوی. ولې دغه پیښه کې د زخمیانو د ښه علاج لپاره وزیر الله خیبر پختونخوا محمود خان د لیډي ریډینګ روختون د دورې په مال هدایت هم جاری کړی. دغه ځان مرګي بریټ د مارچ په 4 په کوچه رسالدار کې د شیاګانو په جمعات کې د جمعې د مانځ په وخت شوی چې د پیښور د پولیسو پوینا بریټ ځانمرګي بریټ کون کو اول دغه ته په ډیوټي ولاړ پولیسو وشتل او له هغه وروسته یو ځانمرګي جمعات ته ننوت. دغه جمعات امام ارشاد حسین خلیلی هم د ځانمرګي په نتیجه کې وژل شوی او د حق د کاکازوی یا ور عباس هم دلته موجود وو. هغه بچو مشال رډیو ته د 14 وروسته وو ویل دی وای جمعات کې نور هم ډیر خلک وو. اول هغه ډزې وکړي وروسته ځانمرګي بریډ وکړ. مونږ به جمعات ته یو ځای تلو. نن ځنه وخت شوم او په ورو کې ور روانو چې دغه وخت ډزې وشوې. دوی دواړه مانا یا ورباس او د کاکاز وی ارشاد حسین خلیلی به جمعات ته یو ځای تلل. د پیښور پولیس او حکومت چارواکي دغه جمعات ته 14 وروسته ورغلي. ولې دغه سیمه د پیښور د لیډي ریډینګ روختون سره نږدې ده نو زخمیان هم دغه ته علاج لپاره وړلي او په روختون کې د 14 وروسته بیړني حالت هم اعلان شوی. کوچه رسالدار تنگ او یو وړ شنلار ده. دغه ځای ته غټ ګاډي یا ګڼ شمیر وړ ګاډي هم نشي ورتلې نو هغه ته موجود خلک وو. د ریسکیو یا د خدماتو په کارونو کې هم ډیر مشکلات پیښیدل. زونورین هیدر ایډوکیټ هم په دغه ځای کې موجود وو.
دلته ډډ باډي زی په ځای پرته وي. دلته کې جولټیز ډیر زیات وي او دلته بیا دا لري چې امبولانسز وغیرہ دا هم نه وي. دلته ځکه چې تاسو په دغه کنجسټډ ایریا ده بیا رکشې والا او خپل مدد اپ کې د سوزاکو کې او ډیفرنٹ طریقو سره موږ چې کم دی دا کې جولټیز او ډډ باډي زی موږ هسپټل ته ورس.
د لیډي ریډینګ روختون ترجمان اسم خان 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی دغلته چې کوم شپک کم 200 تنان زخمیان اورول شي علاج روان دي.
200 نه زیات چکم زخمیانو او شدید زخمیان د دماکي زخمیان ډیر زیات شدید وي. موږ سره جوخ نرسنګ هاستل دي څنګه چې خلک خبر شو نرسانی خبر شو ډاکټران خبر شو نو زمونږ د کال نه د ایڈمنستریشن د کال نه علاوه هغه خپل راغل چې په دې ټایم کې موږ ایمرجنسي غونډه خالي کړی دا او هر یو مریض چې کوم دی زخمی خپل خپل واټ رسیدلی دی.
خو اسم خان د مار په 15 سهار مشال ریو ته وویل دا وخت په روغتون کې د داخل زخمیانو شمیره 15 سال ويخته ولې نور زخمیان د علاج ورستو کورونه ته لګل شوی. اسم خان وویل د مړو شو تنانو شمیر هم د شپږو 500 زیاته شوی خو دغه ریپورت به د ډاکټرانو لخوا د تصدیق ورستو جاری کیږي. د پیښور د 14 ورستو وزیر اعظم عمران خان هم یو ټویټ کړی چې پکې ویلي د سی ټی ډی او استخباراتي ادارو سره په رابطه کې او د دوی لخوا د کیدونکو عملیاتو په خپل څار نه کوي. زیاته کړي ده چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته هدایت جاری کړي د متاثرینو د هر رقم ضرورتونه پوره کړي شي. د وزیر اعظم سلاکار حافظ طاهر اشرفي د پیښې غندنه کړي ده او د درې ورځې ویر کولو اعلان هم کړی ویلي دي. په منځګزارو برید د اسلام د دشمنانو کار دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
پرون د پیښور ښار د کیسه خوانې د کوچه رسالدار په یو جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال په ځانمرګي چاودنه کې و 500 کسان وشل شوي. زموږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې آیا حکومت او استخباراتي ادارو ته د دې چاودنې په اړه څه اطلاعات وو او کنه؟ نن مړې وای
د خیبر پختونخوا چې کم صورتحال دی او د تر هغه غره دا کم دغه چې تیر شوی دی دلته دا وخت کم تیر شوی دی دا غي پرانا کې خو یقینا د خیبر پختونخوا پولیس او ادارو ته د الرت صورتحال دی او غي کې د خاص کر د جمعه پر ورځ باندې د جمعهتونو سکیورټي باندې هم پولیس تعینات وی او د دې نه علاوه هم چې مذهبي یا داسې سیاسي غونډې وینو دا غي حفاظت کیږي او دغه وجه ته چې د دې جمعهت په حفاظت باندې پولیس اهلکاران چې دی نو هغه موجود وو هغوی په څوکۍ وو هغوی هلته کې په هغوی باندې دې دهشتګردانو ډزې کړې دي او د ډزو نه بعد یې هغوی کې تر اوسه پورې چې کوم زمونږ اطلاع ده نو په هغې کې یو پولیس اهلکار چې دی شهید شوی دی یو زخمي دی خو اوس داسې اطلاع راځي چې شاید چې د شهیدانو تعداد دوو ته ورسي.
سیف صاحب چې کوم د پولیسو تحقیقات دي نو دا د دې چاودنې نوعیت څه وو او تاسو تر اوسه پورې پلټنو کې کاتو کې چرته رسیدلی؟
د نویت مطابق چې دینو دا یو ځانمرګ دغه برید وو د دې چې کوم دغه دې یو کس په الحال راغلی دی اسې شروع کې اطلاع دا و چې شاید چې دوه کسان وو اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی یو کس وو هغه چې دینو جمعه تر نه نوته دی هغه په څوکۍ چې کوم پولیس سپایانو لاړو هغې باندې ډزې کړې دي هغې ویشتې دي او د هغې نه پس چې دینو جمعات کې تن نه نوته دی او بیا ځان چې دینو په دماکې سره ډزولې دی.
اوس صبح کې د خبرداري یا الرټ پوزیشن دی
نو چې کوم حفاظتي انتظامات دي هغه مزید سخت کړي دي او دا غین علاوه خو چې کوم جنرال صورتحال دی هغه هم دغه دی چې څومره هم د قانون د نافذ کولو ادارې دي د پولیس او د سکیورټي ادارو دا غي دغه دی مطلب دا دی په خو په یعنی دغه دی چوکستی او خو دغه دی او خبره ده چې د ځانمرګي بریدونو مخنیوي چدان واغه کول لکه نسبتا ګران کار دی ځکه چې هغه کس چې دی نو داغه کاغه منیم کړی شي نو هغه بیا هم دومره ټایم مته ملو شي چې هغه ځان هغه دغه او یو هغه بارود والو زی
سیف سیف حکومت اخرنه پښتنه مداده چې آیا حکومت د دې زخمیانو او د دې مړو لپاره کم امدادي پیکج اعلان کړی؟
بالکل د دایو زمونږ دلته طریقه کار دا دی چې کله هم داسې یو د تر هغه غره یو واقعو شي د دهشتګردي واقعو شي نو پاره کې چې څومره هم شهیدان وی اغه ته هم خپل پیکج ملایويږي او د زخمیانو خپل پیکج دی او په دې سلسله کې نن 5:30 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان صاحب یو ایمرجنسی میټینګ هم راغوخته دي زم ورته روانه ملک سات کې او الته بچته نو په دې خبره باندې مزید هم
مونږه اعلانات پکې. تاسو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف مرکه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر سره پرون د پیښور د چاودنې پاړه کړې و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون د جمعې مونږ وروسته د پکتیا د ډن پټان ولسوالۍ د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ملکیان پکې وشل شوي او شل تنه نور پکې زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د پیښې یو شمېر زخمیان د درملنې لپاره د سمکنی ولسوالۍ زنیم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لېږدول شوي دي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د مارچ په څلورمه د جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمینې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی مشال راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د څیړی کس د خروټ د کلی او قومي مشر ملک تاج محمد ویل لدې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه، خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
اول واره لاس کا زخمیان و یو کا شهید سر موږ اسلامي اماراتو ته زړا وکړه مغو ویل موږ به ان شاء الله کلا کمکاری وکړو، دوه شپې وکړې بدره مې کورو ته پریخو، موږ اله کېږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبر پلا په غاړه اخیستې چې تاسو صالحه مگر زو وسلخه توپک مگر زو موږ مزیموار یو، موږ باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ شاودنه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځای خلکو غوښتنه داده چې د پیخ مرتکبین معلوم او نیول شي.
دا ساحات دا د امنیتي او دفاعي د امارات ځواکونو په لاس کې ده، دا کنټرول دوی په لاس اخیستی وو، باید دغه نب دا تپوس وسي چې والې د دوی د مسؤلیت د ساحې لاندې داسې کار وکړي. دا کار چا وکړه؟ دا هغه موږ تر غواړو جدي ترې غواړو، دا یو وار نه ده نه دوه وارې ده.
په ورته توګه د جمعې په ورځ د پېښور ښار د اهل تشیع په یو جومات کې هم چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور د یو روغتون ویان ویلي چې په دې چاودنه کې د وژل شویو شمېر شپږ پنځوسو ته رسېدلی او د ټپیانو شمېر نږدې دوه سوه تنه دی. سرچینې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودلی دی.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش یو مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو ریاست ته تسلیم شوی دی. نوموړي د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د داعش ډلې هغه وخت بل شی و چې هغه په افغانستان کې په خلکو تشدد پیل کړ. تفصیل په دې رپورت کې.
عبدالرحیم مسلم دوست چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له ظهور سره سم د دې ډلې د خراسان برخې مهم غړی و، په ننګرهار کې د استخباراتو ریاست منصوبینو ته تسلیم شو. نوموړي په یو مطبوعاتي کانفرانس کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دی د داعش ډلې څخه هغه وخت بیل شو چې هغوی په افغانستان کې ظلمونه پیل کړل. نوموړي زیاته کړه،
داعش په عراق کې پیدا شو او بیا د داعش د اسلامي خلافت په نامه اعلان شو. نو موږ په دې نیت باندې چې د اسلامي امت ستونزې به حل شي، او کله چې موږ ولیدل نه دې د ویلو هغه څه چې ما لیدلی دي، زمونږ ګمان غلط خو د خلکو ظلم جوړ شروع کړ. موږ ډېر نصیحت ورته وکړ، خو یې نه منل. په هماغه ویلو کې چې جدا شوی ما دې خلکو نه.
مسلم دوست په خپله بیانه کې د طالبانو له حکومت سره بیعت وکړ او زیاته یې کړه چې په ټول قوت سره به د اوسني نظام نه ملاتړ کوي.
د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د وړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو.
مسلم دوست په افغانستان کې د طالبانو تر لومړنۍ واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ونیول شو او ګوانتانامو زندان ته یوړل شو، خو کله چې له بنده آزاد شو په پیښور کې د ماتې زولنې په نوم کتاب ولیکه چې د ګوانتانامو زندان کیسې پکې کړې وي. نوموړی وایي چې د کتاب تر خپرېدو وروسته د پاکستان استخباراتو ونیو او دوه نیم کاله یې د هغوی په بند کې تیر کړل.
د ماتې زولنې اهمیت هله زیات شو چې د هغې په سر ما پاکستان کې دوه نیم کاله زندان تیر کړ، او بیا په تبادلې کې یو کرنل پنجابیا کرنل عازب د هغې په تبادلې کې الله پاک را آزاد کړم، او د هغې کتاب په جزا کې زما دوه زامن عبدالحد عبدالوهاب او زما یو وراره سلیمان په نامه وکاله بندي د پاکستان د استخباراتو په زندان کې تیر کړل. عبدالحد او سلیمان شهیدان کړل تیر کال، او عبدالوهاب الله پاک دا یو کال څه د پاسه کې چې آزاد شو.
په افغانستان کې داسې ګنګوسي هم خبريږي چې د احمد مسعود او امر الله صالح په مشرۍ د طالبانو د حکومت په خلاف د مقاومت جبهه به له داعش ډلې سره لاسونه یو کړي، خو عبدالرحیم مسلم دوست وایي چې د داعش او مقامت په نوم د جبهې یو ځای والی له امکانه لري خبره ده.
تا
تاسو به یو بیان د شمالیانو اورېدلې دی فرانسې نه خور کړو چې هغوی ویلي مونږ ورسره دوی سره نږدې وډېر څه خبرې یادې کړې دا خراسان مراسان وغیره نو هغوی دا کوشش کوي دا چې سره جوړېږي که نه زه دې باندې باور نه لرم ځکه دا ډېر افتراطي خلک دي د هغوی تکفیر کوي او هغوی چې دي هغوی ځان ډیموکراتان ګڼي نو د دې دواړو سره جوړېږي نه خو دا خو جوړ شو سره یو معجزه ده خو ګاونډیان دې ته هغوی نه پرېږدي
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په هغو کسانو چې د داعش ډلې او یا هم په نورو لیکو کې د طالبانو پر خلاف په فعالیت بوخت دي غږ وکړ چې له مخالفت لاس واخلي او تسلیم شي.
دغه خلکو قباحتونه داغونه بیزاري او د اسلامي امارت سره یو ځایوالي دلایل دی ټول تاسو له بیان کړ دغه میډیا په واسطه باندې ټول هغه چاله چې څوک اوس هم ځان په یو طریقې نه په یو طریقې ځان مرور کړی یا په مخالف سب کې ځان نیولې پټ یې ښکاره مونږ ولدا خبر ورکو د دغه خلکو د سپوپونه اک په ار نوم باندې د باغیانو ډلې داغه نه لاس واخلي د خپل اسلامي امارت سره یو ځای شي راشي.
مسلم دوست پښتو ادبیاتو کې هم کار کړي او یو شمیر کتابونه یې لیکلي چې د خوږی ژبې په نوم د پښتو د املا انشاء او ګرامر په اړه هم یو کتاب لیکلی او ویل کیږي چې د داعش ډلې له بنسټګر ابوبکر البغدادي سره یې له نږدې اړیکې لرلې او هغه ورته په ډېر لوړ ارزښت قایل و.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خیبر ضلع باړې تحصیل د ملک دین خیل قوم مشرانو پرون غوښتنه کړې چلته دي د بیا بحالۍ کارونه سرته ورسول شي. دوی شکایت کوي چې کورونه او سکولونه یې ړنګ دي او هسپتالونه او سړکونه هم بې برخې دي. دوی زیاتوي اوس هلته امن بحال شوی او په کار د نور ځپل شوو قومونو په څیر دې ورته پام وشي. د خیبر مرستیال کمشنر بیا ویلي چې دوی به ډېر ژر په باړه کې د پرمختیایي منصوبو په اړه یوه غونډه رابلي او د ټولو قومونو شکایتونه به اوري. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د باړې تحصیل ملک دین خیل قومي کونسل مشران او غړي وایي چې هلته د نورو قومونو په څیر د بیا بحالۍ کارونه نه دي ترسره شوي. دوی وایي په تیرو جګړو بدامنۍ کې ملک دین خیل قوم هم ځپل شوی. کورونه او سکولونه یې ویجاړ پراته دي او د صحت مرکزونو او سړکونو سهولتونو نه محرومه دي. د ملک دین خیل قوم یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ایجوکیشن دو تعلیم ام چې کم سکولونه ویرون شوی دی کم اس تعلیمی ماغم دی معیارم دی ابي خي غورزيدل دی وسره صحت ته هسپتالونه په مکه نشته په تیرو میدان کې یو ټایپ ډي هسپتال شروع دی څلور پنځه کولای وشل وسه پر سر نه رسی دلته په کوزو ملک دین خیل کې په ټول ملک دین خیل کې یو سي ډي دو سیول ډیسپنسري نه صحت سہولت نور پکې نشته وسره وسره ټولونه غټه خبره دی رزګور دو ام د خلکو رزګور نشته او په نن وخت کې کتو سل پات وی ټولو دنیا لپاره دوه چې ډیر خلک په نشور ووړېدل د رزګور دی واجن رزګور یې نشته دی تعلیم یې نوی چې تعلیم ونه کې خو به رزګور شي کنه ولته رزګور نشته نو کاری نشته په کور دو چې کله د فاټه زم شولا چې حکومت په ار یو کوم لا کاری ور کړی وای.
د ملک دین خیل قوم سن نور مشران هم را سراخ پلیستون زې شریک کړي.
اول ګل افریدایم چې ملک دین خیل بوړې چې 2018 کې چې کوم سروي شروع شوی په لوکا کې خلکو کورونا وران دی جره او جماعتونه د ټول مسالې دا ورون شوی دا سروې چې شوی ورو ته وسه پرې هغه چې کونه نه ته ورشي نه خلکو لامل شوی نو دا هم مسلسل یو غیر ضروری تاخير کوي په دغه شیرو کې د خلکو متعلقه محکمې کوي او زه خو یا چې نه څه فند مسله شته نه څه بل مسله شته.
عبد الواحد چې کوم دی یو د روډ دی د بډینا ته مستک پر شپږ سال وخت کیلومتره په دغه روډ باندې دا کور چې دی دا ډیر غیر تسلی بخش دی. ایمونګ میدان مریضون روان وی غوله تکلیف دا د مونږ د سیول دارو خلک د تاګ رو تاګ د غوله تکلیف دا د مونږ په کورونو کې چې کوم خوښان د میاندې دي د دوړو نه غوله تکلیف دا.
د خیبر ډیپټی کمشنر منصور ارشد په ورالي ګلی پیغام کې وویل چې په روانو سورزو کې به په باړه تحصیل کې د ټولو پرمختیایي منصوبو په اړه یو غونډه رابلل شي او ټولو کومونو ته به کې د خپل شکایتونو وړاندې کولو موخه ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په دې تیرو پنځو کلو کې خوښه لس زره کسانو ته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې ده او د ملک دین خیل په شمول با په ټولو کومونو کې د پاتې ځایونو سروې وشي. په باډه کې خوښه لسو کالو پورې بدبنی او وسلوالو ډلو پر ضد پکې عملیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکي او هلته میشت امنیتي ځواکونه وایي چې 2018 راهیسې په باډه کې امن بحال شوی، زیاتره کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. پاکستان د نړۍ یو لاغو هیوادونه دی چې د روسیې لخوا یې په اوکرین تر برید وروسته د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ راولاړ شوي جنجال کې بې پرې دریځ خپل کړی دی. د مارچ په 2 چې کله د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په بیړنۍ ناسته کې په اوکرین د برید غندنې او له هیواد سره د روسیې ځواکونو د وتلو لپاره قرارداد وړاندې کړل شو، نو د ملګرو ملتونو له 103 نوي غړو څخه 101 هیوادونو دغه پریکړه لیک په حق کې ورکړه. خو د روسیې په ګډون شام، شمالي کوریا، اریتریا، بلاروس د پریکړه لیک پر ضد رایې وکارولې. بلخوا پاکستان، هند او د چین په ګډون د 530 هیوادونو استازو د قرارداد په اړه خپلې رایې ونه کارولې. دا چې د پاکستان د دې دریځ تر شا څه عوامل دي، په دې اړه د احمد شاه اسمي دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ زیاتره هیوادونه پر اوکراین د روسیې یرغل غندي او له اوکراینه د روسیو ځواکونو د ایستلو غوښتنه کوي، پاکستان ولې بې پرې دریځ خپل کړی دی؟ د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي چې هر هیواد حق لري چې پر نړیوالو چارو خپل دریځ خپل کړي. نوموړي زیاتوي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې تر قرارداد وړاندې کولو وروسته د پاکستان استازي خپل دریځ په ډاګه کړی وو.
هر ملک خپل یو کلکولیشن کوي، دا هغه مطابق کلکولیشن دا چې دا موږ شنه ګڼو، دا رنګ ټینشن موږ شنه ګڼو. کومه اکسپلینیشن ووټ پاکستان نمائندہ منیر اکرم چویلو چھ مجدانہ واڑو شدا دوار ملکون جنگ کی یو دبل تا نقصان ورسی و دی لڑکی دا زوی جگرہ شدی دی کہ پاکستان حمایت مخالفت نسکو دی.
روسی ځواکونو چې د فبروري پر 23 سپیدې مهال پر اوکران برید وکړ، نو پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې په دورځنی سفر په مسکو کې وو. د فبروري پر 25 له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته د عمران خان دفتر بیان خپور کړ چې وزیر اعظم د روسي او اوکران ترمنځ روان شخړې باندې افسوس څرګندوي او تمه لري چې دغه شخړه به د پوځي طاقت پر ځای د سفارتکاري لاري هوار شي. په ملګری ملتونو کې پر اوکران د روسي د برید پاړه تر قرارداد وړاندې کولو مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې میشت د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو ترڅنګ د استرالیا، جاپان، کاناډا او برېټانیا سفیرانو په یو ګډ بیان کې له پاکستان د روسي يرغل پر ضد د سفارتي مرستې غوښتنه کړې وه. خو پاکستان بیا هم بې پرې پاتې شو او د قرارداد په مخالفت یا ملاتړ کې رایه ونه کاروله. د خبر پر تخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر عبدالشکور وای چې پاکستان د لویدیځو هیوادونو له فشار سره مخامخ دی او د په وینا دغه هیواد ته به یو خپلواک او بې پرې دری ساتل تر ډیر ګران سي.
پاکستان لا دا پوزیشن نه لري په نړۍ کې چې پاکستان یو آزاد نه یا خود مختار یا انډیپندنت خارجه پالیسی ولري. دا بده مرغه هغه وجه دا ده چې پاکستان د مالیاتي بحرانونو کار پاتې شوی. پاکستان بل تجارتي اړیکې لري د اروپا سره، امریکا سره. زما خیال نه لري کې ډېر وخت پورې پاکستان دغه دم لري چې دا فشار ته ټینګ شي. دا ګڼم امریکا الټرنیټیو یا بدل د پاکستان چې کوم حالات دي له بده مرغه دغه وجې هغه نشي پوره کولی چین یا روسیا. او دا خبره خپل ځخ خپل ټیک ده چې موږ له پکار ده یو ساورن یا خود مختار ملک یو چې موږ د دنیا سره چلیږو چې موږ خپل نظر ولرو. خو زه وایم چې عملاً داسې بګرانې دي.
روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د فبروري پر 23 په اوکران کې د پوځي عملیاتو د اعلان پر وخت وویل چې د دې مقصد د ولس محفوظ ساتل دي. د نوموړي په وینا دغه ګامې د اوکران لخوا د ورپیښو خطرونو په ځواب کې پورته کړي دي. پر اوکراین تر حمله وروسته امریکا او اروپای ټولنی پر روسیه د یو شمیر نو بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ملګری ملتونو سمدستي د جګړې درول ژغ وکړ. په همدې حال کې د نړیوال جنایي عدالت څارنوال د روسیې پر ضد د ممکنه جنگي جرمونو پلټنې پیل کړې دي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د پاکستان مستقل استازي خلیل هاشمی د مارچ پر درېمه د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور بنیادي اصولو لکه د خلکو برخلیک ټاکنې حق، د طاقت یا د طاقت کارولو تهدید نه استعمالول، د ریاستونو خپلواکي او ځمکني بشپړتیا او د شخړو سولیز حل ته ژمن دي. نوموړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوسنیو مذاکراتو هرکلی وکړ او د دې پر دوام یې پر ټینګار سربیره په دې مذاکراتو کې د بشري حقونو د موضوع شمولیت غوښتنه وکړه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرې کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نملن خبرونه وورو.
خبر کی په پرونه دان مرګي 14 کې د وجل شو کسانو شمیر 55 ته ورسیده. دا 14 د مارچ په سلور مده کې سپانه بازار سره نګري په کوچه ری سالدار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیاګانو په یو جماعت کې شوې و. د داعش یا اسلامي دولت په سواله ډلې د دې ځان مرګي بریدې موري منلې. تیر ورځ د مارچ په سلور مده جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ د سړي کست فروټ کلي د سپین جماعت شاته 14 شوې چې درې ولسي وګړي پکې وجل شوي او شلتن نو ټپیان شوي دي. تر دا مهال د دې 14 زمواري چانه د ملي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارکو سلورما د اسلامي همکارۍ سازمان عمومي سکرتر حسین ابراهیم تاها د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پیښور کې د 14 له امله د ولسي وګړو په وجنه کم راځي سرګند کړې. په پاکستان کې په تیر یو شواروش کې کرونا ناروغۍ لس کسان وژلي دي. د تازه مجموعي سره په هغه هېواد کې د وبا له پیله هیڅ په مجموعي توګه د مړینو شمېره 2,258 ته رسېدلې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې مرستیاله د امریکا مرستیاله ولسمشر کمالا هیرس به راتلونکې اونۍ پولینډ او رومانیا ته په سفر ځي او هلته به له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په اوکراین د روسیې یرغل نه پس په سیمه د جنگ د اثراتو په اړه خبرې کوي. د مارچ په څلورمه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې تمه ده چې په وارسو بخارج کې به د مرستیالې ولسمشر ایجنډا په اقتصادي، امنیتي، د اوکراین لپاره د بشري مرستو په موضوع متمرکزوي. د امریکایي مرستیالې ولسمشر مرستیال بیان وویل چې د کمالا هیرس ملاقاتونو کې به دا اهم مرکزي موضوع وي چې امریکا څنګه د اوکراین ګاونډي هیوادونو سره نورې مرستې په داسې حال کې کولی شي چې هغوی د تشدد له امله په تېښته مجبوره شو پناه غوښتونکو خیال ساتي او هرکلی ورته وایي.
لند خبرونه د مجید بابر نوورې د اوریدونکو وخت شبه دی. اوستونی سي خبرونه د کرخه په غاړه د خبرونه رتنن موږ تکراری بڼه خبرو او پنننه خبرونه کې د په پښتنو کې چې کمی تربګنې او دشمنی دي دغه په اړه خبرې اترې شوې دي. شاین بنيري د خبرونه قرباله د کرخه په غاړه
د کرخه پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونري سلامونه او نیکی پرځونه ومنه. ورودونکو څنګه چې تاسو پته تیرو ډیرو خلونو نه زمنګ سیمه د خیبر پښتونخوا ډیر علاقې چې د بیقراری په لمن کې دي. یو خو کده وسلوالو ډلو حل زلوي نو بل خو پوزي عملیاتو د غین ورستو چې بیا مونږ ګورو زمونږ په ټولنه کې داسې پیخ مخ ترازی چې هغه ډیر د فکر وړ دي. د ګل پورز باندې په خبر سره نږدې بڑا بیر کې په جنازه باندې ډزې شوې دي. دغه په نتیجه کې ګڼ شمیر کسان وجل شوې دي، جوبل شوې دي. دغه شانتي کې مونږ وګورو تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په دیر کې په یو جنازه باندې ډزې وشوې. پای کې اته کسان کم اس کم وجل شو، نور ګڼ شمیر جوبل شو. دغه شانتي کې مونږ په کلو باندو کې ګورو ډیر په وړو وړو خبرو باندې زمونږ طرفګنې او دښمنۍ جوړیږي او دغه په نتیجه کې قیمتي ځانونو ته نقصان رسي، ځوانان مړ کیږي. زمونږ په ټولنه کې دا سره باندې د دې په شای لتون سي دي او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچه باندې، د ټولنې په کچه باندې او د اجرې او د جماعت په کچه باندې څه په کار دي په دغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې د پېښور پوهنتون د سولیزا مطالعاتو د زده کړې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی صاحب برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر ډیره مهرباني. ما سره جدي خبرونه کې سید کمال شاه صاحب هم برخه اخلي. سید کمال شاه صاحب د خیبر پښتونخوا چې کومه قومي جرګه ده د هغې مشر دی او دوی په خپل کچه باندې د مشرانو سره د پښتونولې د دود دستور مطابق کوشش کوي چې د خلکو جګړې او تربګنې هواري کړي. نو دغې سره به هم خبرې کوو. باچا صاحب تاسو ستړي مه شوئ، په خیر. مهربانی جی، خوشحال آباد اوسئ. تھینک یو، ډیره مهربانی. شاه صاحب تاسو ته راځم. خو ډاکټر صاحب ما به د خپلو تعارفي خبرو کې مو وایي، زموږ په ټولنه کې ډېرې بدې مخې ته راغلي دي، ډېرې تربګنې مخې ته راغلي دي، او زموږ ځینې قدرونه وو. قدرونه دا و چې موږ په جومات باندې برید نه کوو، موږ په اجره نه کوو، موږ په جنازه باندې نه کوو، موږ به چرته چې به مېرمنې وي، ښځې به وي، ماشومان به وو، کورونه به وو، هلته به خلکو د تربګنې کې هم په یو بل باندې ګزار نه کوو. اوس په جنازو باندې بریدونه کېږي، په کورونو باندې کېږي، چاودېدونکي مواد غورځول کېږي. دا سره باندې پټولن لګي ستې جوړوي تاسو
ډیر مننه جی. دا د 9/11 یو داسي واقع و چې هغه د دنیا اخلاقی اقدار او د دستوري نظام بالکل بدل کو، یعنی پر مخیر افری باسلو. کومه وګورو د دین اوران چې کوم د جنیوا کنوینشن وو، هغه کې سیویلین آبادې باندې د حمله نه کولو، جماعت، اسپیټال، بازارونه او عام خلک د حملو نه محفوظ ساتل، او داسې نور ډېر ګامونه وو چې هغه د جنګونو دوران یو بین الاقوامي معاهده وه چې آرمی با په حالت جنگ کې د دغه سیز نه اجتناب کوي.
جی،
او بیا موږ د 9/11 نه بعد د وار اینڈ ٹیرر په نوم باندې د دنیا جهان پروکسی افغانستان او پاکستان کې د کرخې په غاړه دواړه اړخه مونږ د وار اینڈ ٹیرر په نوم یو جنگ وکړو چې پای کې د جنیوا کنوینشن د ټول رسمي لیکونه چې دا مات کړې شو. او خبره دغلته و نه درېده. د هغه سره سره په داسې طریقې سره فنډینګ وشو ریاستونو ته په پاکستان کې هم او په افغانستان کې هم، چې هغه کې غوښتنه دا وشوه چې قبایلي نظام، خاندانی کنټرول او رواج دا د دې دا په ډډه شي، او ریاست چې کوم رسمي ادارې دي هغه په وګړو باندې اختیار ولري، یعنی انسټیټیوشنلایزیشن وشي او جرګه او پنچایت د دې کنډمنیشن وشي. نو هغه سیستم دوه عوامل، یو خو دنیا د مغرب د بینا مطابق د ترقی یافته قومونو سره برابرې ته راوستو لپاره هغه قبایلیت ختمولو، ډیموکراسي پر مقصد ورکولو، خو د دې لپاره دا ضروري وه چې د خاندان او د قبایلي رسولو نه دی خلاص کړی شي. خو دغه پریکون چې دی دا یو بل څه سره تړلی وو چې هغې ته یې ویلي انسټیټیوشنل سټرینتنینګ. نو په هغه مت کې چې پیسې کمې راغلې، نو هغه دې دواړو ریاستونو بیا د وسلې په اغستو باندې، د فوجونو او د سکیورټي ادارو په ملاتړ باندې استعمال کی، او خلکو ته یعنی یو الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن ورته وایا، د فرد لپاره د ریاست د طرفه د فلاټ کارونه ورته وایا. هغه سیزونه اونسو یو ویکیوم کریئټ شو. دا رومبه وجه ده چې نن کوم حالات موږ ګورو. دویمه وجه دا ده چې کوم د دغه جنگ نه په شکل کې چې کوم طریقې استعمال شوي، انسان په سرونو باندې فوټبال کېدل، خلک لکه چې بوټو علالول په بازارونو، په جمعاتونو کې، په مدرسو کې، په ودونو کې چودنې کول، انساني اعضاء په هوا کې الوتل، او ماشومانو زنانو دا لیدل. هغه بچي نن شل کلیز دي. هغه سیس چې کوم پخوا به وکړه چې یعنی ما به په خپل مخالف باندې اف آی آر وکړو، هغه به مې دومره کړم په چاله غریب باندې کچرو چکر شروع کړو، زما به تسلی وشوه، زړه به مې په اطمینان شو چې ما خپل دشمن یا خپل مخالف به تکلیف ورکړو. اوس ایکسټریمیزم دې حد ته رسېدلی دی چې زما د هغه په ساده مرګ هم تسلی نه کېږي.
د درازو دي کې د سید کمال صاحب خبره ډېره مهمه دي، ځکه چې د خود ټولنې په کچه باندې کار کوي، خلکو سره کینی، تربګنې او دښمنۍ هواري. سید کمال صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبره مو ورده، زما تمهیدی خبره مو ورده، تاسو به خامخا په دې پیښو باندې څه نظر یې، څه نقطه نظر به یې، نو غره ته وایي. او بل دا چې دا ولې د سیار سروان دي، ډاکټر صاحب خو موږ ته ډېر وضاحت وکړو، خو د ټولنې په کچه د پښتونولۍ او د دود دستور مطابق مطلب موږ څه کولی شو چې د دې مخه ونیسو؟
دا خپل خبره د دینه شروع کوم چې د پښتنو کما ټولنه چې وا، د پښتنو کما معاشره چې وا، سوسایټي چې وا، دا ټرایبل سوسایټي وا، دا کومه خبره چې تمیزی تاسو وکړي چې جمعه ته وجرا، دا ټول خبره د موږ د کلتور سره تعلق ساتي. نو دا د دلته چې کوم کنفلیکټ شو، دلته چې کوم د ژوند او ژوند سره اړیکه لري، نو دا غیر نورم ډیر زیات
نیگیټیو یا منفی اثرات مو شروع شو او غټ کم نقصان چې پښتنو ته ملو شو هغه دا چې د پښتنو کلچر هغه نقصان هغه ته ورسېد هغه ډیمیج شو دا دغه کلچر په ډیمیج کېدو کې تاسو کنن د اجري خبره کوي دا د پښتنو د کلچر یو ډیر زیاته بنیادی څه دا اجرا دا یو انسټیټیوشن او دا یو اداره وه په دې کې بس دکړه کې دا او بلکې دا دی چې زمونږ خو دلته په خطه علاقو کې په سواده مردان نوخار کې چې بچا رشتہ کول نو نور ډیر تاسو ته هم کې دا خو یو تاسو په کې دا مهم وو چې دا لکه ماشوم یا دا سړی دا ځوان دې اجره پاس ته وګ نه دي نور موابل ډیر زیات د کلچر د خرابېدو نقصان رسېدو نه علاوه اصل ډیر زیات راغله او منشيات راغله دې کې تاسو وګورئ اکثر ځوانان د چکم دا حملې شوی دا شوی تاسو زده د شاته بیا بیک گراوند سټوډنټ وې زمونږه په معاشري سره مو باقاعدا ډیل ټو ډیل بیسس باندې یو رابطه موجوده انویسټیګیټ کو دا ګورو دا سټډیکو بیا زمونږه دغه ادارو سره چې کوم د مونډا انفورسینګ ایجنسی دې سره خبرې کیږي دلته منشيات راغله منشياتو کې بیا خاص کر خطرناک کم شي چې راغی نو هغه آیس دا ټوپک چې نن د کم ځوان سره زلمی سره پلاس کړي یو خدای د خپل کلچر باندې خبر دته زمونږه د ډیرو کوم بنیادی خبرو چې دي د معاشري د جرګې هغه پټه نشته بل وسره دا خبر دا اصلا وسره منشيات نو نن دلته تاسو وګورئ چې په بډا بیره کې دا خدای پاک دې چې دا اخیری بریدی او دا بیا چې ونشي د نجات د پښتون د خلاصي د پښتون د بشکېدو موږ سره چې کما زما خپل ذاتی نظر دی چې ما سره ډېر خلک اتفاق کوي چې کومه خپل ذاتی سوچ دا دی چې د پښتون د خلاصي او د نجات موږ سره واحد سره یو لار را چې ټیک دا دور ایڈوانس یو وشتمه صدی دا د ټکنالوژي دور دی دا خبرې مو سره خو زمونږ بیا خون با مذهب دا به دوباله شي چې خپل وطن مو واپس آغه پل ټرایبل سوسایټی ته پاره چې زمونږ د کلچر کوم خبر چې کوم بار بار زمونږ د خپل کلچر په کوم بنیادی کوم پوینټس دي کوم نقطې دي پاره باندې خپل زلمی کول کوونکو
کمال شاه صاحب د جرګه تاسو جوړ کړی د پښتونخوا جرګه او تیر پروګرام کې ما تاسو سره خبرې کړې وې تاسو ویلو چې زی په زی باندې تاسو ملګری د شانتي جرګې جوړ کړې دی او کوشش کوي تاسو خپل هم ډیر زیار وباسئ ډیر تکلیف تیروي نو د دې جرګې د سیستم یا د دې پیغام د بسنګ سترنتن کیږي څنګه قوي کیږي چې په هر ځله کې داسې جرګې او هغه پولیسي کې چباندې داسې مسلې هوارول شي
دا تاسو ډیر خپل کوشش وکړو مونږه آلریډي لګیایو پټې لائنز باندې یا پرې پېټل باندې مونږه فټو ته صبح کې کار کوو د دې کومول نه برخه چې دا نو هغه مونږ هغه ته کوم دی بیداری وایو او راوي خول وایو اویرنس وته وایو نو مونږه چې کوم دی ته جوړ د ډیسټریکټ مخکته تر یو سي له ونه پورې مونږه کوم اکټیویټي سیریز مونږ کوم سرګرمې چې دي مونږ کو او ما چې خبر وکړو نو هغه دا چې مونږ پښتو لاس پښتو کوم خپل زور تاریخ او زمونږ د کلچر په تاریخ په دې باندې په یو او هغه دا وایي چې تاسو ټیک تاسو دا اوس دی وخت چې کوم دی چې څه دې دا خاص کړه ځوانان او په دې په خو تاسو وګورئ په دې کې چې دا ګډه دې کوي کېږي دا مشرات نه کیدا دا زمونږ دلې کول تا هغه کې دا فایرنګ دې په جنازه باندې په جرګه باندې نو موږ لګیاو په دې کې موږ دا بیدارې اولنې کوم سټیپ چې کوم اولنې سټیج چې نو موږ په دې باکې ته موږ دا یو قسم زبدو یو ما چې دا موږ خلک جوړ کوو موږ خپل زموږ په پټولو کې مټولنه چې دا هغه موږ یوازې بیدارو نه باقي دا موږ د غي ټریننګ تربيت کوو او زموږ دا اوس پارس کالو شو زموږ تنظیم زموږ کما جرګه چې دا موږ جوړ کړی دا او دې کې اوس دا چې دې کې دا کما زموږ کم کبایلي علاقے وي کم مرجر چې اوسو کما راب چې اوسو او زموږ په دای کې نو زموږ اوس کوشش دا دی ځکه چې زموږ اوس هم آلته په هغه ځای کې ستاسو زموږ اخبار زموږ ویلو زموږ نام زمونګ مورز حالت لپاره
دغه
غنښت نو مونږ وای چې مونږ دغه کومورل جریز دښکته په دمو په دې علاقو کې کوم خراب شو پېښور ویلی شو د هزارو کې خو دغه زمونګ د یو صورت حال دی ملکن زمونګ شپږو زلیری
نن سبا کمال شاه صاحب تاسو ګورې لکه تاسو چې دا خلکو روغې جوړې کوي تربګنې هواروي نو د جګړو درې غټې غټې وجې کمې دي لکه ځمکه دا څه شی دی خلک په څه باندې وبل څه وران دي نن سبا
ورچې دا دا زن زر زمين د دې تاریخ ډېر زوړ دی او دا یوازې د پښتنو په هر ځای کې او پښتنو څنګه چې ما دا خبره چې کمپلیکس ټایم کې پښتنو په دې ټولو شنو باندې عمل کړو نو زمونږ د پښتنو په سوسایټي کې په ټولنه کې دلته امنو د دې کوم بنیادی نور موجود دي خو دا زن زر زمين ولا کوم خبره چې دا دلته زمونږ د پښتنو په شمع زمونږ د پښتنو په ټولنه کې دا زیات تر پدې باندې کیږي او دا کوم خبره چې دلته د ایډیارو شو
الټرنټ ډیسپیوټ ریزولوشن سیستم والے اوسه نو تاسو ګورئ ای ڈی آر چې کوم دی دا یو نو کوم دا ای ڈی آر شته هلته نه کدا ټول دی یو غټ فورم دی چې دی د 100 ملک دا هغه ممبر دي 195 د چین نه ملک دا هغه ممبر او هغه چې تاسو ګورئ یو ایڈوانس اداره چې هغه کې د دنیا د ټول قومونو ملکونو په کې دی او هغه په دې سیس باندې لګیا دي ته هیڅ څه سره هغه دا ای ڈی آر چې دا د دې انسان جوړ کړی دلته په دې کې دا کوم خبر چې کوم مهمه غته ده چې دلته زمونږه پټاوو کې زمونږه کاره دارو کې چې په کومه کې پکار ده چې دا ډیسپیوټ او دا کوم خبر زمزر زمين والے چې دا ډیره مخکې مطلب پدې کې چې کوم ایون اف ای آر نه کې ده ولې تر کرپشن د وځي د مس منیجمنت د وځي دلته کوم نور هم دا سيزنز دي ترې د وځي وړو ته معمودي ایشو هغه جوړ شي او زمونږ د پښتنو چې کوم جرګو هغه شتنه دلته پټاوو کې چې کوم پځې ده دي چې یو فریکتا یا یو انسان ته هغه کمپلینټ د پارنرشي یا رتا پادرسي یا یو ټیک ټاک راغره نو مایو شي نو زمونږ ته نه لګیا دي پدې کې هوټل زیات نیگیټیو کردار ادا کی او هغه مسله ایشو یو کمپلینټ کټانې ته نشي دا درسې په ځای باندې دا هغه د پښتو کې بزګر د پښتو ورته پولیس په شمخان جوړتي بل دې کې چې کوم بیا بنیادی خبره کورس راځي په کور کې چې کوم دې کما خبره دا ډیره زیات وګدې شي په پرسونم پاکستان اخلاص شي د دشمنین چې کوم دې پځه پاتې شي
دا وخره سره د کلتوري او ټولنیز چارو کارپو ډاکټر خادم حسین صاحب د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر؟
خوشاله اوسې، ښه اوسې، آباد اوسې.
ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. څنګه چې تاسو سره ما سار خبرې کولې داسې پیخي راځي، یعنی په جنازو باندې بریدونه، په جمعات باندې، په اجره باندې، په غم خادې باندې، دا په مونږ باندې سو شو کو زمونږ سوک ته پوسو کې دا په پښتنو څه شوې دي؟
یو خدای ششوې دي چې د انتهاګر تیر شوی سلويختو کالونه انتهاګر فکر په دې وطن راخور کړې شو او هغه لکه د بلډوزر اوچلولې شو او دا سشوه چې هغه څنګه ټولنه ماته کا او بیخي د کارکنانی اوریبل دغه شانې مالی او مادي او غیر مادي تاوانو کو نو هغه سره سره د کلتور او د ادبیاتو او د فنونو او د فن او د آرټ ته هم ډېر لوی زیان ورسولو. نو د هغې د وجې نه بعضې چې کوم روایت وو هغه مثبت روایت وو، هغه مثبت روایت مات شو د هغه ټول انتهاګر عمل د وجې نه. دویم پکې داسې وشو چې ریاستي ادارو د نصاب او د میډیا په ذریعه چې کومه تاریخي حافظه و د پښتنو هغه داسې د روکولو کوشش وکړو، د تحلیل کولو ویلې کولو کوشش وکړو، هغې د وجې نه هم ډېر لوی فرق راغی. او درې مخبره دا ده چې عمومي ماډرنایزیشن چې کله راځي هغه سره نیو لیبرل اکانومي راغه، نو هغه سره یو میډیا یو سلسله راغه، یو د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د انټرنیټ یو نظام راغه، نو هغه سره هم داسې وشو چې بعضي داسې روایت چې هغه پر استپاتې وو نو هغه روایت د منځه یوړل یا هغه مات کړل. دا درې ډیر غټ غټ علتونه مات ښکاري چې د پښتنو د کلتوري نظام ماتولو کې او د اقدارو هیرولو کې یا د اقدارو باندې عمل نه کولو کې راپېښ شوې دي.
دغه ډاکټر صاحب کله چې مونږ د سیمې کې د یو ډیر لوی ستر تاریخي تحریک خبره کوو، هغه د متشدد تحریکو د نړۍ ډیر خلکو په کار کړی دی او پښتنو ته ډېر حیران شوم دي چې دا تشدد تمایل خلک په دومره لږ وخت کې آدمی تشدد طرف ته لاړو. دا اوس چې کوم فیز دی، دا کوم فیز دی، یعنی موږ واپس هم هغه تشدد پر تشدد رویو ته او ذهنونو طرف ته روان یو او په دې کې بیا د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟
خدای خیر مګر تحریک داسې د عدم تشدد په بنیاد دا زیار کولو زیار کړی دی تر اوسه پورې روان دی چې څنګه فرنګي یا مغولو د پښتنو ادارې کلتوري تسلسل مات کړی وو او ټولنیز سمرم چې داغي وسیلې ویغې نه تروړلې وي یا داغي چې کوم سیاسي واک واغې نه اغسته وو، نو دا کوشش خدای خدمتگار تحریک د باچا خان بابا په مشرۍ کې وکړه چې څنګه ځایی ادارې مضبوطی کی او څنګه ځایی ادارې د نوي سره جوړې کړي او یو قسمه ماډرن د نوي طرز ځایی ادارې وجود تراولي، ټولنیز او کلتوري او مادي او معاشي او سیاسي ادارې، ځایی سیاسي ادارې د خپل خور نه ټوکېدلې سیاسي ادارې منستراولي. دغه کوشش او زیار کو تر اوسه پورې دا زیار روان دی. ما ته نه ښکاري چې عمومي توګه باندې پښتانه د پوره تشدد غاړې بیا روان دي. ماته دا ښکاري چې چونکی د ډیر زیات عوامل او ډیر زیات قوتونه لګیا دي چې د دې د پوره کلتوري ساخت او جوړښت مات کی او د دې د وجنه د
کم چې زړه قدرونه یا کم چې روایتي قدرونه هغه د مینځ وباسي خو نوی قدرونه یا نوی ادارې وجود ته نه راځي او نوی ادارې څخه وجود ته نه راځي چې پاغې کې ریاست هم ککړ دی پاغې کې انتهاګر فکر هم ککړ دی پاغې کې منطقي قوتونه او د نړیوال قوتونه هم ککړ دي او پخپله د دې عمل چې کوم ځایي زور دی یا ځایي عمل دی ځایي سیاسي او کلتوري عمل دی هغه ځایي او سیاسي کلتوري عمل متاثر کوي د اغې د وجنه چونکی نوې ادارې له وجود ته نه راغلي نو ځکه لا پکې ابهام موجود دی لا پکې سیزونه داسې ښکاره او واضح او څرګند نه ښکاري نو ښکاري چې عمومي توګه باندې پښتانه تشدد غاړې ته ځي خو داسې ښکاري لکه د واقعونه داسې ښکاري سرګندېږي چې بعضي روایتي اړخونه د هغې کمزوري شي او ضعیف شوي دي
موږ چې کله ډاکټر صاحب د ادارو خبره کوو نو ادارو نه د خلکو ګیله دا چې موږ ته انصاف په ټیم نه ملاويږي یا زموږ سره صحیح برخورد نه کیږي زموږ خبره نه اوریدل کیږي نو کوم فرض کا ریاستی ادارې په خپل ځای وغه کمزوري وغه کاروم نکي نو آیا زمونږ په دې خپل کلتور کې یا زمونږ په ټولنیزو قدرونو کې دومره زور شته چې موږ د خپل جګړې یا تربګنې هواري کوو ځکه چې کال ته نه هواريږي نو بیا زمونږ سره کلتوري لار څه پاتې کیږي
زمونږ سره کلتوري لار دا پاتې کیږي چې د پښتونولۍ او د تاریخي حافظې په بنیاد چې کوم د خپل خورې واک اغېستل دي او د خپل خورې وسیلو باندې اختیار ترلاسه کول دي او سیاسي عمل کې د خپل رائے د منظم کولو لپاره کار روزګار په کار دی یا هغه د پاره ډیر زیار او مبارزه په کار ده نو هغه د پاره کلتوري ادارې دي د هغه د پاره سیاسي ادارې دي د هغه د پاره سماجي ټولنیزې ادارې دي دا په منظم شکل کې چې کار وکړي نو ماته ښکاري دا چې کلتوري اړخ باندې به متبادل راولاړ شي او خپل د خپل خوري اختیار هم ترلاسه کړي واک هم ترلاسه کړي او د خپل سیاسي فیصلو کولو حق هم ترلاسه کړي دا چې اوسو او دا مبارزه جاری و او دا منظم و نو زما خیال دا چې په لږ موده کې به مونږه د دې قابل شو چې متبادل ادارې سره ودرولې شو او هغه د ریاست سره هم په سمون کې راوستي شو
مونږه خبره کوله خیبر پښتونخوا کې د جګړو تربګنو په حواری باندې په دغه اړه باندې د حکومت یا ریاستی ادارو لخوا سره واندي نو په صدق کې د پرورې په 13 نیټه باندې د حکومتي چارواکو او ځای چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده په دغه جرګه کې د سیمې په امنیت د پرمختیا په کارونو او د زمکو په سر چې کومې تنازعې دي یا کومې جګړې دي دغه په حواری باندې باسونه شوې دي د دویمه جرګه و چې په دې سیمه کې وشو تر دې وړاندې په پړه چنار کې شوې و د جرګې په سیمه کې پر امنیتي سرتیرو تر بریدونو او د زمکو په سر تر خونړي جګړو پس رامست شوی دی په دغه اړه باندې تاریخ اورغزی پر راپور کې نور تفصیل اور
د کورمې ضلع په صدا کې د زیارت پرز د حکومتي چارواکو له قبایلي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د علاقې امنیت هغلته روانو ترقیاتي چارو او د ځمکو پر تنازعو خبرې کړې دي د ضلع ډیپټي کمشنر وصال خان خټک مشال لډیو ته ویل په غونډه کې پر مقامي کچاله مشرانو سره مشترکه کمیټیانې پر جوړول غور شوې چې هغه به پر ترقیاتي کارونو نظر ساتي او بلدا چې په کم ځای کې داسې یو شخړه روچته شي نو سمدستي به ورته د حل لار ګوري او هغلته موجود له وخت راهیسې د ځمکو تنازع به ختموي ډیپټي کمشنر زیاتوي کچو هم هغلته امن قائم دي خو ځینې داسې مسلې شته چې په خپلو کې د جنگونو سبب ګرځېدل شي نو هغه ټولې به د علاقې خلکو په تعاون امرسته حل کوي
دلته امن او امان چې کم دی هغه ضروری دی نو زمونږ د هایر اپس چې کم سیول دي او ملټری دي د دې دواړو دا سوچته چې ډیولپمنت الله راضی چې کله امن یې نو دا فرست سټیپ د امن د پاره د دی ډیسپیوټ ریزولوشن دی چې هغه زیات تر د لینڈ ریلیټډ دی نو ان شاء الله مونږ په لګ لګ ټایم لاین کې به دا ریزولو کو
په غونډه کې شامل د سده ملک محبوب بنگش مشال لډیو دواي په علاقه کې هیڅ داسې د فرقې او پر مذهب جګړه نشته خو کوم شخړه هغلته وجود لري نو هغه ذاتی ده او زیاتوي بیا هم حالي رويستل ضروری دي ولې چې مذهب نوم په ورکولو سواره د علاقې امنی له خطر سره مخ مخ کړي دي
نن مو شکریا دے پاک آرمی ادا کہو چا کہ منتے دور توجہ رکھڑا اور دی مو پالا کی کیا وہ غریبان منڈی تڑی کری حال زلی کی اور ترقیاتی کارون کئی دا ڈر کولے میٹنگ ان شاء اللہ مستقبل کی بین دیرے رزلٹ روزی دا کمیٹیاں نے کا کلام قرار شوین اکثر بمود شیا سنی فساد ان شاء اللہ خدا بچ گئی
بلخوا دا الشرزو ملک عیسی خان مشال لڈیو توائی دا ڈیرا خبر ادا چ دے علاقے امن اور ترقی ورکول پخاتر دا مشرانو کمیٹی یعنی د جوړولو فیصله شوی خو دا به هله ګټور وي چې هغوی ته پوره اختیار ورکړی شي او بله دا چې مستقل یې وساتي ګنې داسې خو مخکې هم شوی دي
کمیټي ښه شی دی ځکه یو خو په کار دادی د هر قوم نمایندګي ورکه دا ښه خبره دی او بله په کار دادی د حکومت سکوم دي دی ته یو داسې طاقت ورکي یو عملي جامه ور وغوستي څه دې باندې دینه کار واخلي کا نامه وی صرف کمیټی جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي
په کورما کې دا دویم نشست چې د پوز لړپورو چرواکو پولیسو او ځای تنظیمي له مقامی مشرانو سره د سیمې امنیت پر ټینګښت او نورو مسلو خبرې اترې کړې دي په علاقې کې دا نشستونه په داسې وخت کې شوې چې پر امنیتي سرتیرو وسلوالو بریدونه کړي او هغلته د ځمکو په سر د مختلفو قومونو ترمنځ خونړي جګړې هم وشولې تاریخ ورغځه مشال رادیو پیښور
راپور مورد اردن کوم دغه زمونږ موضوع وا خیبر پختونخوا کې د زمکو په سر باندې جګړې ترپګنې او بیا داسې بریدونه چې هغه د پختونولې او اسلامي قدرونو نم خلاف دي په ټولن کې تشدد وده کړې د نولې کړې ده دغه زمونږ موضوعاتو په دې باندې موږ خبرې وکړې او بیا دغه پر تشدد روی چې دی د امن په لور د رورولې په لور او د خیر په لور څنګه اتللی شي په دغه موضوع مو د ډاکټر جمیل چترالی ډاکټر خادم حسین سید کمال شاه صاحب سره خبرې وکړې شبیر حسین اډوکیټ را سره جمعنه کړې و خو غي د پر ممکن نه و چې مو سره د خبرونه کې برخه واغسته تاسو ټول ډیر مننه کوم چې را سره دې باس کې ملګری وي هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن را ککړی غاړې کاو ما مراو په خلا کاو ما مراور په خلا کاو ما سفر ژوب جانان پر کوټه سراداسي دا دنیا غټه سراداسي دا دنیا غټه بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بهرا دې شای کنا Oh,
پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه